السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر رسنیو د وروستیو محدودیتونو په تړاو خبرې کیږي. هیله ده چې دا پروګرام را سره واوري. میلمانه هم لرو، تاسو هم کولای شئ چې برخه پکې واخلئ. وروسته درته د تلیفون شمیره هم اعلانوم، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره تر اوسه کوم مهالویش نه دی اعلان شوی. د ملګری ملتونو امنیت شورا بیګا د تړلو دروازو تر شا په دې اړه بحث وکړ. د ملګری ملتونو ویان سټیفن دوجاریک بیګانه وخت ویل د ځانګړي استازي د ټاکلو مسله په جدي ډول تعقیبیږي او کار پرې روان دی. ایرانی چارواکي وایي له زرو زیات افغان بندیان په تیر یو کال کې د ایران له محبسونو څخه افغانستان ته سپارل شوي دي. اسنا خبري اژانس د ایران د عدلي وزارت د محکومانو د لیک د څانګې په حواله خبر ورکوي چې ایران ته د طالبانو د حکومت د څارنوالۍ د پلاوي له سفر وروسته په تیر یو کال کې د ایران له زندانونو څخه 1,106 تنه افغانان د حبس د پاتې مودې د تیرولو لپاره افغانستان ته لیږل شوي دي. د هوا پیژندنې ادارو له سبا چهارشنبې نیولې د جمعې تر ورځې د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او واورو د ورېدو له کبله ښایي سیلابونه راووزي. او په شلوریزو سیالیو کې د چټکې سلیزې ریکارډ مات شو. د نامیبیا کین لاسی توپ وهونکي جان نیکول د ویدرې اړخیزې لوبلړۍ پر مهال د نیپال په وړاندې په 3 توپونو سلیزه وهلې ده. تر نوموړي وړاندې دا ویاړ د نیپال د لوبغاړي کوشال مالا په نوم و چې په 4 توپونو یې د نامیبیا پر خلاف سلیزه وهلې وه.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. د افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټونه او په کور دننه خبريالان وایي چې د طالبانو حکومت پر رسنیو یو شمیر بندیزونه لګولې دي. تر ټولو تازه بندیز په سویل ختیځ ولایت خوست کې دی چې هلته ښځې او نجونې له رسنیو سره له خبرې کولو او په ښوونیزو خپرونو کې له ګډونه بې برخې شوي دي. په خوست کې د طالبانو امنی قومندانۍ په یو مکتوب کې لیکلي په خوست کې ځینې راډیوګانې درسي او ټولنیزې خپرونې وړاندې کوي چې نجونې هم ورسره اړیکې نیسي او دې کار د دوی په ټکو اخلاقي فساد ته زمینه برابره کړي. تر دې وړاندې هلمند ولایت کې هم ورته بندیز لګول شوی و. دا بندیزونه په څه معنی اولې د ولایتونو په کچه دا ډول پریکړې کیږي؟ په رسنیو کې د نجونو او ښځو غږ ولې مهم دی؟ آیا نارینه کولی شي چې د ښځو د ستونزو په اړه غږ پورته کړي او کنه خپل ښځې دا کار په اسانه کولی شي؟ ځوان فکر خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي خبریاله او د ښځو د حقونو فعاله فاطمه سبا، آزاد خبریال حشمت الله وجدانی او په سویل ختیځ زون کې د شمشار تلویزیون خبریال عیسا څرګند. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې دا خبرونه را سره واوري، برخه پکې واخلئ. دا خبرونه همداسې به د ازادۍ رادیو پر رادیوي څپو سربیره پر فیسبوک پاڼه او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی او کتلی شئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم. که تاسو سم انټرنیټ لرئ واتس اپ مو سم وینو، واتس اپ ته اړیکه ونیسئ، اړیکه به مو ارزانه وي. او که نه نړیوالو شمیرو ته مس کال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. دغه شمیره چې واتس اپ پکې دی 00 420 301 11. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ ورزو د خبرونې میلمه ښاغلی وجداني سټوډیو سره یو ځای شوی دی. وجداني صاحب ستړي مشي، راځي پیل به لدین وکړو چې په تیرو 2.5 کلونو کې د طالبان حکومت څومره د بیان ازادۍ تجمن پاتې شوی، سره لدې چې په ظاهره د دوی ژمنه داده چې د طالبان حکومت د بیان ازادۍ تجمن دی او له بیان ازادۍ سره کوم ستونزه نه لري. په عمل کې د غژمنه څومره پر ځای پاتې شوی؟
سلام نوونی که هیلی تاست در پروگرام طول و لیدون که و کتون که تاورانده کام. کچه هم در طالبان و در آتک سر پا افغانستان که پا مختلف برخو که دوی بندیزون لگولی دی، خو رسنه یو ده ها مورد دی چه در طالبان و در آتک سر ډیر په سیستماتیک او منظم ډول بندیزونو سره مخامخ شوی دی. تاسو ګورئ کڅه هم طالبان په قرار دی وعده او رسنۍ سره او خبریالانو سره چې دوی هغه قوانین چې د رسنۍ په اړه لکه اطلاعات ته لاسرسی قانون او اندغس ټولنیز قانون ډیر بزر دوی بشپړ کړي او رسنۍ ته په واک کې بول کی. خو متاسفانه دوه کاله د تیرېدو سره هم رسنۍ تر اوسه پورې دې قانون ته انتظار دی د طالبان لخوا پلی سوی نه دی. او بل خوا ته چې موږ تاسو ګورو کله څه قانون نوي د طالبانو لخوا صرف طرز العملونو پر اساس تقریبا سوال لستر طرز العملونو د دوی د رهبری لخوا پلی سوی دی. سماغه اجرایی بڼه لري اوس د رسنۍ په برخه کې. نو ده هغه مورد دی چې طالبان در تک سره متاسفانه ډیر خبریالان او ډیر رسنۍ او حتی هغه نهادونه چې د خبریالان او د رسنۍ ملاتړ وو هغه دې ته اړ کړی دي چې هغه خپل فعالیت یا په افغانستان کې ودرېږي یا خپل وظیفې د لاسه ورکړي یا دې ته اړ شوی دي چې هیواد پریږدي پردي هیوادو ته د تک زمینه ورته برابر شي د افغانستان څخه وځي. نو دا هغه مورد دی چې د طالبان راتګ سره متاسفانه رسنۍ دغه مورد سره مخامخ شوی دي.
بله وجدان سره مشخصا د خزینه ژورنالیستانو کارونو تراشو پر خزینه ژورنالیستانو باندې دغه محدودیتونه یو څه ډیر اغیز کړی دی. نظر نارینه او تازه که نارینه خبریالان هم په افغانستان کې کار لري فعالیت لري سره لدی چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ممکن ستونزې ولري خو فعالیتونه یو څه آزاد دي. اما خزینه خبریالان عملا د ستونزو او محدودیتونو سره مخامخ دي. د دوی په څیرو باندې هم بندیز دی او دوی چې کله د تلویزیون سکرین ته یا هم د ټولنیزو شبکو سکرین ته راځي دوی باندې یو څه محدودیتونه وضع شوي. خزینه ژورنالیستان څو ورځې غالي په افغانستان کې
د خزینه او ژورنالیستان لکه څه په نورو برخو کې تاسو ګوري د طالبان راتګ سره خزینه باندې بندیزونه لګیدلې دي. د خزینه او ژورنالیستان هم هغه کسان دي چې د طالبانو دغه محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. تاسو په خپل گزارش کې هم ور باندې اشاره وکړه. تاسو ګوري اوس د خزینه او د اواز باندې هم پر رسنۍ سره د تماس په نیولو باندې هم دوی بندیزونه وضع کړ. نو دا به اول او آخر بندیز نه وي. تاسو ګوري خزینه ژورنالیستان په ډیر مورد کې د دې حق هم لري چې د طالبان یو چارواک سره په مستقیم ډول دوی مصاحبه ولري یا خبرونه ولري. نو دا کڅه هم تر اوسه پورې که په ځنه مورد کې خزینه ژورنالیستان اوس پر ورته حق پر کول سایت دوی پر رسنۍ کې فعالیت یې زه فکر کوم کچیر انتا غ مورد ادامه پیدا کی نو تاسو به دي شاهد اوسئ چې خزینه ژورنالیستان ته به هم وایي چې تاسو دور حق نه لري پر رسنۍ کې. حتی ظاهر خو تاسو ګور چې حالت ور باندې روان دي ماسک ور باندې چول کیږي نو دوی کې دي چې د وظیفو څخه هم غوښی په رسنۍ کې. که څنګه تاسو ګورئ په آخري مورد کې طالبان راغله ټول هغه سنگارتونونه په افغانستان کې چې فعالیت یې درلوده څو مورد پر اساس دغوی فعالیتونه یې ودرول. نو اردي تر څنګ تاسو ګورئ پر رسنۍ کې که څه هم دومره لږ فرصت هم چې خزینه ژورنالیستان ته ورکول سوی ده تاسو ګورئ د طالبانو د قندار والی ډېر په واضح ډول په مکتوب کې لیکل شوی چې دینه وسته د دوی چارواکي حق نه لري پر رسنۍ کې ظاهر شي ولی دای د دا شریعت لحاظه ګناه بلل ده. خو درته کله چې موږ د رسنۍ پر اساس ورته ګورو دا یو بل هغه بندیز ده چې دی پر اساس دوی کوشش کوي چې دا نوی بندیز د دوی سیری ظاهر کېدل هم په رسنۍ باندې دا بل بندیز وي.
و کور ودان وجدانی صاحب بیرته تاسو ته راګرځو د خبرونه یا د بحث بل میلمنه اغلی فاطمه سبا چې خبریاله او د حقونو فعال ده هم سټډیو سره وصل شوی. میرمن سبا ستړي مشي تاسو په نظر د خزو غاګ او د خزو د غاګو چتول پر رسنیو کې دا څومره مهم دی؟ میرمن سبا فکر کوم له میرمن سبا سره اړیکه سمه نه ده. زموږ بل میلمه په شمال په سویل ختیځ زون کې د شمشا تلویزیون خبریال عیسی سرګن هم سټډیو کې را سره دی. سرګن صاحب ستړي مشي تاسو په افغانستان کې عملا خبریالي کوئ که تاسو راته د رسنیو او د خبریالانو د وضعیت کیسې وکړئ هلته دا مهال خبریالان په څه ډول وضعیت کې کار کوي؟
ډیره مننه خوشحاله اوسئ تاسو ته د راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وخت مو خیر. عموم کې ستونزې به یې په دې برخه کې له حالاتو متاسف خبرېږو یا هغه نوې څه چې رامنځته کېږي نو په هغې ټول آګاه دي. خو په ټوله کې د دې ستونزو سره سره ځینې وضعیتونه لا هم ښه دي او خبریالان کولی شي چې په هیواد کې خپل کار ته دوام ورکړي. تر ټولو اساسي ستونزې چې په دې برخه کې حکومت سره شریکې شوي، مسؤولو چارواکو سره شریکې شوي، یو یې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ده چې په دې تړاو د اسلامي عمارت د ځینو مسؤولینو هغه یا په ولایاتو کې دي یو نه بلکتیا ده تر څو دوی څه ډول له رسنیو سره یا له خبریال سره چلند وکړي، څه ډول هغوی سره معلومات شریک کړي. نو په دې برخه کې یوه دا ستونزه شته چې د حکومت چارواکو هم دا منلې او په دې برخه کې د هوایي ډاډ دوی ورکوي. یوه بله ډېره جدي ستونزه چې د هغه د بېلابېلو ادرسونو لخوا د خبریالانو دورونه ده، یا د دوی تحقیق د خبریال پوښتنه ده چې په دې برخه کې یو مشخص ادرس نشته تر څو خبریال د تخطیو په وجه هغه وپوښتي، هغه اعزار کړای شي، یا که په ده کوم توري د پوښتنو لاندې. نو په دې برخه کې د حکومت لخوا یو دغسې ادرس نشته چې یوازینی مستقل ادرس دی تر څو هغه له خبریال پوښتنې ګروګنې وکړي، ځکه په اوس وختونو کې بېلابېلې ادارې په دغه سالاتو کې چې هغوی په خبریالانو شکمن کېږي یا په دې برخه کې کومه ستونزه رامنځته کېږي، بېلابېلې ادارې کولی شي یو خبریال راوغواړي له هغې پوښتنې وکړي. نو دا هم یوه دغسې ستونزه ده چې خبریالان ترې شکایت لري او د حکومت یې د هواري غوښتنه کوي. یوه بله ستونزه هغه د رسنیو د قانون ستونزه ده چې لا هم اسلامي عمارت دا قانون نه دی توفیق کړی. دوی په دې برخه کې ډاډ ورکړی چې د دې هغه کارونه نهایي شوي، خو لا هم د رسنیو یا د خبریالانو په واک کې نه دی ورکړل شوی تر څو دوی د هغې مطابق خپل کارونه مخې ته یوسي. خبریالان یوه غوښتنه دا کوي چې دوی ته لا هم قانون نه دی واضح شوی، او له همدې امله ممکن په ځینو برخو کې یا په ځینو وختونو کې دغسې سهوې رامنځته شي چې هغه د حکومت د خوښې وړ ونه ګرځي. نو دا یو څو ستونزې دي. نور په عموم کې وضعیت ښه دی، دا چې زه عملا په افغانستان کې کار کوم د سویل ختیځ په کچه تر ډېره چارواکو سره چې موږ مخکې یو خپل فعالیتونه چې مخکې ته وړو په دومره لوړه کچه خنډونه نشته چې یو څوک ووایي چې یاره دلته خبریالي نه کېږي یا ډېره ستونزمنه ده.
و مننه سرګن صاحب، کور ودان بیرته تاسو ته راګرځو. مننه چې تاسو لغه واقعیتونو نه پرده پورته کړه، هغه ستونزې چې د محل سره عملا خبریالان مخامخ دي هغه ته اشاره وکړه، په دې لاره چې د طالبانو مسؤل چارواکي چې زموږ د خبرونه اوري د دغه ستونزو هواري لپاره اقدام وکړي. د بحث ملمنه فاطمه سبا استډیو سره وصل شوې، په دې لاره چې دا زلغه غواړو میرمن سبا ستړي مشه. زما پوښتنه مخکې دا و چې پرسنوي کې د خزو یا دنجونو د غاګو چتول څومره مهم دي، یا پرسنوي کې د خزینه او حضور څومره مهم دي؟
سلامونه اونې کې هلي تاسو ټول ته وړاندې کوم. البته څنګه چې په یو ټولنه کې 50% نارینه حق لري، همزومره خزینه هم حق لري. عموماً په ټول نړۍ کې خبریالان ته که هغه نارینه اوسي که خزینه اوسي دواړو ته یعنی ستونزمن دی دغه کار کول، د هغوی د سر په برابر دي. خو په افغانستان کې لا ډېر زیات دا ستونزې موجود دي. زما په فکر چې دی یوازې خزینه خبریالان چې دي دغه مشکلات په افغانستان کې د حد نه زیات لري، ځکه اوس که د ښځو په وړاندې په هره برخه کې دوی ستونزه جوړوي او نه غواړي چې د ښځو غږ پورته شي. ځکه یو خبریال هغه څوک دی چې د خلکو ستونزې تر چارواکو رسوي او چارواکي له چارواکو څخه د ستونزو په اړه پوښتنه کوي. در چې په اوسنی وخت کې په افغانستان کې چې دي خبریالان ډېر محدود دي او دغه ستونزې یې تر حده زیات دي، ځکه په یو ټولنه کې چې دوی عامه پوهاوی هغه خبریال کوي. نو څرنګه چې باید ووایو په هر کورنۍ کې باید یو باسواده مور واوسي، باسواده نو همداسې خبریال دی چې په هره برخه کې کولی شي چې مهم رول ولوبوي. د ټولنې په بدلون کې ډېر زیات مهم دی، باید دغه برخه کې خزینه موجود واوسي. څرنګه چې یو نارینه ته ضرورت دی، همداسې یو خزینه ته هم ضرورت دی چې په ټولنه کې واوسي. ځکه یو باسواده مور کولی شي چې ټولنې ته بدلون ورکړي. نو همدا وجه ده چې خلکو ته عامه پوهاوی د راډیو د تلویزیون دغه ټولو په برخه کې کولی شي چې ښځې غږ پورته کړي او هغوی خپل حق غوښتنه وکړي. متاسفانه چې دی دا یعنی په وسنی وخت کې دوی دغه ته اجازه نه ورکوي او په یو او په بل بهانه دوی غواړي چې د خزینه او غاک بند کړي. اول د دوی یو بهانه و چې باید حجاب وکړي، اگر چې ما هر وخت دا خبره کړې دي چې افغانستان مخکې له دې چې اسلام راشي په افغانستان کې د افغانیت هغه کلتور او حیا او عزت موجود و. زه نه پوهېږم چې د دوی هغه قانون د کوم له وجې دي، گر چې زما یو میاشت مخکې زما سفر و سعودي عربستان ته، افغانستان ته هم تللی وم. یعنی د دوی هغه دین او اسلام د کوم ځینه راځي په سعودي عربیه کې، یعنی د مکه معظمې په نږدې ځای کې چې دی میرمنې هلته په غټ بازارونو کې کار کوي، هغوی ته د کار اجازه شته دی، هغوی که مخ پټوي که حجاب خو شته دی که نه، د هغوی نه خو یو په سلو کې زموږ حجاب شته دی. ولې دوی ځینې بهانې لټوي د افغانستان د میرمنو لپاره؟ دوی غواړي په هره طریقه، اوس که په راډیوګانې کې چې دی په خوست کې ځینې خپرونې دي چې د هغې له لارې اوس په افغانستان کې انټرنیټ دونه پرمختګ نه دی کړی چې یو هلته نجونې باید د انټرنیټ له لارې زده کړې وکړي. هلته همدا راډیوګانې دي په لرې پرتو سیمو کې، ګر چې افغانستان ټول پوهېږي چې په هغه ځایونو کې راډیو ډېر زیات ارزښت لري او خلک راډیوګانې اوري، د راډیو له لارې تعلیمي برنامې اوري. د تعلیمي برنامې ځینې دیني سوالونه دي، هغوی کوی شي چې یو نفر جرأت کوي چې اړیکه ونیسي او هغه پوښتنه وکړي، د ډېرو میرمنې ستونزې حلیږي. نو ولې دوی غواړي په یو او بل بهانې د خلکو غږ بند کړي یا د میرمنو غږ بند کړي؟ د دوی د حکومت سختار یوازې میرمنو ته دی، نارینه ته نه دی. ګر چې زما ورور ویل چې اوس وخت چې دی مشکل نشته د خبري اعلانو ته، اوس وخت کې اصلا دوی داسې قوانین ښځو ته رامنځته کړي دي چې هغوی خپل اړ کېږي چې باید یا وطن پرېږدي یا وظیفه پرېږدي یا په کور کې دي کېني.
مېرمن صبا، همدې د خزینه خبریالانو موضوع کې تم کېږو. مخکې ورته وجداني صاحب هم اشاره وکړه چې دا مهال خزینه خبریالان په کابل کې کار کوي، ځینې خزینه خبریالان یا هغه خبریالان چې د یوټیوب چینلونه لري. تاسو به هم لیدلی وي چې دوی حتی د طالبانو له ځایي مسؤلانو سره مرکې کوي، اما پوړنه یې وي سل په سله کې افغان میرمنې پوړنه لري. ستاسو په ټکو حجاب هم مخکل دي چې اسلامي شاعر وایي خپل افغاني دود او دستور او کلتور دادی چې افغاني میرمنې تر ډیره ځانونه پټ ساتي او هغه حجاب مراتوي. همدغه یوټیوبران یا نور خبریالان چې په کابل کې کار کوي، دوی له خپل طالب چارواکو سره هم مرکې کوي. په هغوی دغه سیس کوم بندیز نشته، اما په ولایتونو کې په انفرادي ډول باندې یا هم په خپل ساري ډول باندې ځینې ولایتي چارواکي دغه ډول محدودیتونه وضع کوي. یوازې هلمند او خوست کې دغه محدودیت لګیدلی دی، په کابل کې په نورو ولایتونو کې داسې یو څه نشته.
ګوره، د ولایتونو او د مرکز ترمنځ ډیر فرق دی. دلته د ټکنالوژي، د خلکو پوهه، دا ډیر زیات فرق کوي نسبت نور ولایتونو ته، ځکه په هغه ولایتونو کې چې دی د تعلیم کچه ډېر زیات پورته نه دی. په مرکز کې چې دی، زه دا منم چې هلته چې دی میرمنې دغه ټول د هغوی ذهنونه لږ فرق کوي تر ولایتونو پورې. اوس که په ولایتونو کې دي چې هغوی زیاتر داسې میډیا ته زیات لاسرسی نه لري نسبت د ښار ته، اوس په لرو پرتو سیمو کې هغه کسان حکومت ته ناست دي یا هغه په حکومت پرست کې دي چې هغوی اصلا خپله دوی تعلیم ډېر زیاتې تعلیم نه لري، دوی زیات زده کړې نه دي کړي نسبت د دوی ځای ته. هغوی په خپل سر هر فیصله چې کوي هغوی خلکو باندې عملي کوي او په خلکو یې تحویلوي.
بله، فکر کوم میرمن سبا خبرې خلاص شولې، کاری کې ورسره پریشواړي کې هم سمنه ده. بیرته تر راګرځو میرمن سبا په رسنیو کې د افغان خزینه خبریالانو پر رول او دغه راس پر رسنیو کې د خزینه او د غاک پر اهمیت باندې خبرې کولې. کور مو ودان اوریدونکو، ځوان فکر خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. دا مهال د خبرونه پر رادیو سربیره د ازادۍ رادیو پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی او اوریدلی شئ. کولی شئ چې خبرونه کې را سره برخه واخلی، استودیو سره تماس ونیسئ. د تماس شمیره درته اعلانوم: 00 420 112 15 40 او د غراز شپږ 40 دوه شمیرې دي. هر شمیرې سره چې اړیکه نیسئ اعلان مسکار ورته وکړئ. زموږ تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې ستاسو اړیکه له استودیو سره ټینګه کړي. وجداني صاحب، بیرته تاسو ته راګرځم. په پخوانی حکومت کې چې جمهوري نظام و، د حکومت مسؤلان خصوصا د رسنۍ مسؤلان او لوړپوړو ویاندویان به لرسنۍ سره د رسنۍ مسؤلان سره د رسنۍ ملاتړ بنسټونو سره د همغږی غونډې درلودې او وخت نه وخت به د رسنۍ او خبريالانو نظرونه پوښتل او دوی نه به دا پوښتنه کولې چې څنګه دوی رسنۍ وساتي. دا مهال چې تاسو عملا د آزاد خبريال په توګه کار کوي، د غرض د رسنۍ د ملاتړ بنسټونو سره هم اړیکې پالې یا اړیکې لري، دا مهال د همغږی دغه غونډې یا دغه هڅې څومره کیږي او کنه کیږي، څومره اړتیا ده ورته؟
دینه مخکې څه زه ستاسو سوال ته راشم، زه غواړم چې یو لنډه تبصره ولرم د ستاسو پخوانی سوال باندې. تاسو ګورئ، تاسو پوښتنه وکړئ چې هغه یوټیوبران څه خزینه دي او په کابل کې د طالبان وړپور چارواک سره بحثونه لري او ځنه مالکي لري، او ولې په ولایاتو کې د دوی چلن بل رقم ده. ګورئ، کله چې طالبان واک ته ورسېده په لومړی ورځو کې تاسو ګورئ نجونې مکتبو ته تلل، پانتونو ته تلل، همداسې په نورو برخو کې دوی خپل فعالیتونه درلوده، خو دا په تدریجي ډول محدودیتونه ورباندې وضع شو. ښځه په ټولو کې د ټولنې څخه تقریبا محروم شو او ټولې ښځې په کور کې نول څه. نو د رسنیو په برخه کې هم زه تاسو ته ویلی شم، کله چې په یو برخه کې قانون نه وي، لکه څنګه په رسنیو کې په برخه کې اوس قانون نشته، صرف زن طرز العملونه دي، نو هغه قوانین دغه چارواکي هغه کسان چې هغه په ولایاتو کې د پلمورپورو چارواکو کې دوی وظیفې لري، دوی لاسونه دي تاغتي چې دوی کول شي خپل سر زنه کارونه وکړي. تاسو ګورئ په اوسنی وخت کې په خوا چې په پخوا نظام کې لکه تاسو وایي حداقل قانون در قانون وو، هلته هلته یو هماهنګي وو، اما متاسفانه دغه هماهنګي اوس ډیر کم سوی ده. د طالبانو صرف په زنو مورد کې دور وایي چې موږ رسنیو ته د اسلامي چوکاټ کې د دوی ته د فعالیت اجازه ورکوو. نو دغه اسلامي چوکاټ کې زه یو مورد غواړم تاسو ته بلکې په توګه ووایم. تاسو ګورئ هغوی وایي چې د طالبانو وړپورو چارواکو باندې انتقاد کول دا ګناه بلل کیږي د اسلامي چوکاټ له لحاظه. نو کومه تاسو ګورو کچیر دغه یو مورد وي، نو ټول رسنۍ د فعالیتونه به د شي صرف د انتقاد پر ځای د ټول خبرونه یو رقم تبوي. تاسو ګورئ کله مخه موږ ملګری خبريال چوس په افغانستان کې د دوی ویل چې ستونزې نشته، زه به ستونزې تاسو ته وایم. کله چې یو رسنۍ غواړي چې خپل جواز نمیږي، په مختلفو برخو کې د دوی نه تعهد اخستل کیږي چې تاسو حداقل 10% خبرونه در نظام د هغه د پاروي د تعریف او توصیف او د لوړپورو چارواکو هغه زنه موارد دي چې هغه مثبت برخه د دوی شي او خیال شي. نو دا هغه موارد دي کچیر رسانه په آزاد ډول په افغانستان کې کارونه کې زه فکر نه کوم چې دغه مورد حل شي. بل موضوع زه تاسو وایم، یو هغه د رسنۍ ملاتړ یو بل نهاد ده، دوی یو گزارش خپور کړ تقریبا شپږ میاشتې مخکې. نو د طالبان پرپورو چارواکو د دوی نه پښتنه وکړه چې دینه مخکې چې تاسو دا گزارش نشر کړی وای، په کړه دای موږ تاسو موږ سره شریک کړی وای، دینه مخکې چې تاسو نشر کوو. نو هغه مورد باعث شو چې هغه د رسنۍ ملاتړ کوم بنسټ شو هغه خپل فعالیت په افغانستان کې ودرېږي په مکمل ډول د مختلفو برخو څخه هغوی خپل فعالیتونه متوقف کړ. نو دا هغه مورد دی چې کله قانون نه وي نو هر یو کس کولای شي.
زما پوښتنه هم مخکې دا و چې همغږي ته څومره اړتیا ده، څومره د دې اړتیا ده چې د طالبانو مسؤول چارواکي ویاندویان له رسنیو سره کینی، د رسنیو له ملاتړ بنسټونو سره کینی او د غستونزو ته یوازنۍ یوه حل لاره پیدا کړي. ځکه یو څه نه همغږي ده، مثلا په ولایتونو کې د ښځو پر غږ باندې بندیز لګول کیږي، اما د طالبانو لوړپوړي چارواکي ګوري چې حتی له بهرنیو خزینه خبريالانو سره مرکه کوي. مثلا د کریستین امنپور د مرکه شاهدان موږ تاسو یو چې د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره مرکه کړي، او مثلا د نورو چارواکو سره بهرنی خبريالان راځي په افغانستان کې مرکه کوي، اما ولې په افغان خزینه خبريالانو باندې دغه بندیزونه لګول کیږي؟ دغه سه یو همغږي اړتیا څومره ده او څومره طالبان ته پکار ده چې دغه همغږي رامنځته کړي رسنیو سره، د رسنیو د دفاع له بنسټونو سره؟
تاسو ګورئ په اوسنۍ حالت کې رسنۍ د سونې حد لخوا کنټرول کیږي، د طالبانو د استخبارات لخوا، د وزارت داخلي لخوا، د اطلاعات و فرهنګ لخوا، اندغه سه د طالبانو د وزارت امر بالمعروف لخوا. دا هغه نهادونه دي چې نصرین باندې وزارت لري. او همغږی په برخه کې کچیر زنه مجلسونه هم د طالبان ورپور چارواک سره کیږي ولی څو پورې چې یو قانون نوی درسنه یو په برخه کې سټول کسان هغه قانون ته احترام ولري. زه فکر نه کوم چې دا هغه مورد دی چې د حل سي. او بل خواته تاسو په ولایت ته اشاره وکړو په ډیرو برخو کې د طالبانو چارواک په ولایت کې وایي چې زنه دود ده په دغو ولایاتو کې رسم عنانات ده چې موږ دې ته اړ کړي او خلک شکایت کړي دي نو دې موضوعات پر اساس موږ دغسې تصمیمونه نیولی دي. خو اما نظر دا ده زه فکر کوم چې ډیر هغه مورد اول له ولایت څخه شروع سو دا ورو په ورو بیا مرکز ته راغلو نو دې موضوع په اړه زه هم داسې فکر کوم که چیرې اندغه دریځ وي اندغه سیاست وي نو دا د هلمند و قندار نورو ورو نورو ولایتو ته راځي او دا به بالاخره مرکز ته راځي. زه فکر کوم د یو به لوی ناورین به وي د رسنیو او خبریالانو په وړاندې.
او مننه وجدانی صاحب کور مو ودان سلامات او صحیح اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونه کرا سره برخه واخلئ. اوس یو اوریدونکی استودیو سره وصل دی د سره به خبري وکستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خوږو همکارانو اوریدونکو او میلمنو ته خرغلاس وایم. خدای تعالی دې وکړي چې د خبرونه مو هم په خیر سره پیل کړی وي.
مننه. کوم ځای مو اړیکه نیولې او د رسنیو په اړه باندې په افغانستان کې خبرې کوو ځینې محدودیتونه دي چې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ له پایله په تدریجي ډول پر رسنیو باندې لګول شوي دي. تاسو د عام افغان په توګه دغه محدودیتونه یا بندیزونه څومره حس کوي او فکر کوي څومره د افغانستان د رسنیو ټولنه عام افغانان له ستونزو سره مخامخ کړي؟
ډیره مننه کوم، خوشحاله اوسې. خصوصا له تاسو څخه زیاته مننه کوم چې تاسو هم موږ ته خوږې خبرونې وړاندې کوئ. دا چې زه هم لقمان قلمیار یم له پکتیا احمد خیل څخه مې اړیکه نیولې. نو دا چې همکار صاحب را شو که د رسنیو برخه ته، رسنۍ په عموم کې موږ ویلی شو که نه هره رسنۍ کې اوسېږي هغه د یوازې یو ولایت نه چې یو ولایت کې اوسېږي نه، بلکې په عموم کې که موږ فکر وکړو که چېرته یوه رسنۍ اوسېږي که نه، نو موږ کولی شو چې ښه په استعداد سره ښه په جرأت سره دا د زه هم وا ته کله کېږي چې له رسنیو سره پاتې شوی یم د پکتیا له اړخه. نو ماته یې هم د یو همکار په صفت، یو تلیفوني همکار په صفت ماته یې بلنه راکړې ده. ما هم خپله خبرونه وړاندې کړې دي. نو زه هم ډېر خوشحاله یم ځکه که چېرته رسنۍ اوسېږي نو ځینې داسې ساحې شته دي د پکتیا ولایت اوسېږي یا نورو ولایتو اوسېږي چې هملته اطرافو کې ځینې وخت شبکې کار نه کوي، هلته بیا رسنۍ کار کوي. نو هلته چې رسنۍ بیا کار کوي نو ځینې کسان به وي غواړي چې یو څه پوه اوسېږي ځکه کوم ځای کې که ښه اوسېږي که بد اوسېږي کومه یوه پېښه اوسېږي خدای نه خواسته، نو هغوی بیا کولی شي چې په ډېر رسنۍ سره ترې خبر شي. نو رسنۍ په عموم کې زه دومره ویلی شم لکه وړاندې چې تاسو پرې خبرې وکړې نو واقعا ښه نظریات وړاندې کړل، نو څه دی ویلو وړ هم نه دي لکه کوم څه چې زه وایم. خو بیا دومره ویلی شم رسنیو ته باید توجه وشي ځکه کوم لګښتونه چې لګول کېږي ځکه د دولت له اړخه دومره پام نه ده ورته شوی ځکه کوم محدودیتونه یعنی کوم بندیزونه چې په دوی باندې لګېدلي دي طبعا دا د زموږ د منلو وړ ځکه نه شي کېدلی چې ځکه دا د تفریح په موخه اوسېږي د استعدادونو په نوم اوسېږي که نه، ډېر وخت باید رسنیو ته وخت ورکړل شي ځکه خبریالان باید اوسېږي. دا چې افغانستان کې زیاتره خبریالان
لپکتیانه موږ سره اړیکه نیولې په گاوند خوست ولایت کې مو مثلا طالبانو تازه د خزینه او په ګډون باندې په ټولنیزو رسنیو کې او یا هم په محلي رسنیو کې بندیز لګولی دی. څه فکر کوئ د ښځو ګډون ولې مهم دی او څومره اړینه ده چې ښځې هم رسنیو ته اړیکه ونیسي د خپلو ستونزو په اړه ورته وایي ځکه نارینه ممکن ونه شي کولی چې د ښځو ستونزې یا د ښځو په استازیتوب له رسنیو سره خبرې وکړي؟
نو طبعا که یو نارینه اوسېږي که نه، نارینه خبریال سره که اړیکه نیسي نو طبعا ښځه هم غواړي چې دا حق لري چې باید زه له یوه زنانه سره باید خبرې وکړم که نه. هغوی که زنانه ونه اوسېږي نو دا معلومه خبره ده چې دغه زمونږ قانون نه ده مراعت شوی ځکه هر ځای کې چې اوسېږي یوازې خوست ولایت نه بلکې د افغانستان څلور دېرش ولایتونه دي یعنی کوم ځای کې چې رسنۍ شتون لري هغوی چې یعنی لکه وړاندې چې ما وویل که نه، نو د 2019-2020 کې چې کومې خپرونې وړاندې کېدې یعنی زنانه پکې وي خو طبعا یو څه کنټرول مهم دی. خو بیا داسې نه چې پاک بندیز پرې ولګېږي ځکه زنانه غواړي چې له زنانه سره خبرې وکړي له رسنۍ سره ځکه هغه د جرأت په استعداد باندې ده غواړي زنانه چې جرأت پوخ کړي تر څو هغه معیاري لهجه هم زده کړي ځکه ځینې وخت داسې لهجې یو څوک استعمالوي خو ډېر وخت له رسنۍ څخه یې زده کوي. خو علت یې څه ده؟ علت یې همدغه ده چې موږ پام نه ده ورته کړی. نه باید یوازې نه په یو ګل چېرته پسرلی کېږي، باید په عموم کې ټولو خلکو دا پاڅون باید وکړي چې باید په دې برخه کې کار وکړي تر څو هر ستونزه چې څوک لري نهیل نشي او مثبت فکر وکړي.
سلامات او سیډیره مننه د غوړیدون کله پکتیاں اړیکه نیولې و خپل نظر را سره څرګند کړ. سرګان صاحب ته ورزو ایسا سرګان ته چې په سویل ختی زون کې د شمشاد ټلویزیون خبريال دی. سرګان صاحب تاسو مخکې که څه هم یادونه وکړه چې څنګه ستونزې شته په قانوني برخه کې تر ډیره، اما د کار په ډګر کې وایي چې خبريالان خاص ستونزې نه ګالي. همدې بندیز باندې کلکتام شو په خوست کې مثلا ښځو ته اجازه نشته د امنیت قمندانۍ د تازه مکتوب له مخې چې له رسنیو سره خبرې وکړي. تاسو مثلا په هغه زون کې کار کوئ، فکر کوئ دغه بندیز به ستاسو چارې څومره ټکنه یې کړي، خصوصا که تاسو مثلا داسې یو موضوع باندې یا داسې یو راپور باندې کار کوئ چې هغه د ښځو غږونو ته تاسو اړتیا لرئ، مثلا که صحت برخه کې وي، که نورو ټولنیزو برخو کې وي، یا هم د تعلیم په برخه کې وي، فکر نه کوئ چې دغه بندیز هم د سویل ختیځ زون یا د خوست د خبریالانو ستونزې او څه ټکنه یې کړي یا ستونزې ډېرې کړي دي؟
ډېره مننه. رښتیا هم ده چې لومړی که موږ خبره کوو یا د سویل ختیځ زون یا په خاص ډول د خوست، نو دا پرتله که موږ په اوسنیو شرایطو پورې تړو نو دا به هم انصاف نه وي. په دغسې ولایتونو کې وړاندې هم دا مسایل ډېر جدي وو په دې برخه کې، ځینې محدودیتونه وو تر څو په ښځینه برخه کې تا په ځینو موضوعاتو کار کړی وای، یا په دې برخه کې په اسانه توګه سرچینې ترلاسه کړي وای. اوسنی تازه بندیز رښتیا هم ده چې یو خو د خبري برخې اړخ نه دی، یا په هغه ډول چې مثلا موږ په ساحه کې په نیوز کې کار کوو تر څو موږ دغسې مسایلو ته اړتیا پېښه شي، ممکن دا د وړاندې غونډې یو څه ستونزمنه وي. خو دغسې مسایل چې مخې ته راځي چې په هغې کې هلته ښځې ګډون کوي، دغسې پروګرامونه وي، په دې برخه کې دغسې مشکل یا ستونزه نشته د حکومت له خوا چې دوی له ښځینه له دغسې خبرو را وګرځوي چې هغه د یو خبریال ته د موضوع په تړاو معلومات ورکړي، یا هغه کلیپ واخلي. خو د راډیوګانو سره د غږېدو ستونزه یا په خپرونو کې د ګډون دا ممکن دا مسله شته، او په دې برخه کې د سیمه ییزو رسنیو مسؤلان یا خبریالان له ستونزو سره په دې مخ دي چې هلته ځینې ځانګړي پروګرامونه دي په دې برخه کې فعالیت کوي تر څو له هغې په کورنیو کې یا په کورونو کې ښځینه زده کوونکي یا نجونې ګټه واخلي، چې وروستۍ دا پریکړه به ضرور ځینې منفي تاثیرات ولري د دوی په دغسې فعالیتونو باندې. نو دا چې حکومت ولې دا پریکړه کړې په دې برخه کې هم ځینې هغه معلومات چې موږ لرو، ممکن د رسنیو مسؤلین هم ځینې مشکلات یا ستونزې ولري، او حکومت ځکه دې ته مجبور شوی وي تر څو دغسې یوه پریکړه وکړي. د خوست دا مسله په دې پورې ډېره تړل ده چې دغسې یوه پریکړه کېږي، دا چې وړاندې مېلمنو خبره وکړه چې په نورو ولایتونو کې نشته یا په مرکز کې نشته دغسې بندیزونه. په خوست کې د همدې برخې لپاره ځینې ځانګړي پروګرامونه وړاندې کېدل د راډیوګانو لخوا، چې هغه تعلیمي پروګرامونه ممکن په ډېرو ولایتونو کې د افغانستان نه وي، نو ځکه دا بندیز همدلته وضع شوی. نو ضرور به ستونزې رامنځته کېږي په دې برخه کې، خو هیله شته چې دغه مسایل یو وخت هوار شي، یا هغه تخطی چې دولت ادا کوي یا د دوی د معلوماتو په اساس شي. په دې برخه کې ځینې ستونزې رامنځته شوي چې هغه د کلتوري یا دیني اړخه مناسب نه دي په دغسې ټولنه کې. نو زموږ هیله دا ده چې د رسنیو مسؤلین چې دولت ترې غوښتنه کړي دا ستونزې هوارې کړي، او بېرته وضعیت عادي حالت ته راوګرځي.
و مننه څرګند صاحب. کور ودان د بحث بلې مېلمنه مېرمن فاطمه سبا ته راځو بیرته. مخکې هم ما پوښتنه وکړله، یو اوریدونکي له پکتیان اړیکه نیولې وه، تاسو یې خبرې واورېدې، ویلې ټینګار یې دا و چې نارینه هم په خپل ځای د رسنیو په برخه کې یا هم په رسنیو کې د ګډون په برخه کې ارزښت او رول او ونډه لري، دغه راز ښځې هم. اما یوه باریکي دا ده چې په اکثرو مواردو کې ښځې چې کومې ټولنیزو ستونزې ګالي، ښځې کولی سي د ځان د ستونزو په اړه باندې په اسانه یا نیغ په نیغه رسنیو سره خبرې وکړي، اما که دغه دنده هم یا دغه حق هم له ښځو نه اخیستل کېږي، نو نارینهو ته به دغه کار پاتې چې دوی د ښځو ستونزې له رسنیو سره شریکې کړي. آیا نارینه کولی سي چې د ښځو ستونزې له رسنیو سره شریکې کړي، او که نه خپله ښځینه کولی سي چې په اسانه دغه دنده پر مخ بوزي او په ښه ډول یې پر مخ بوزي؟
البته دغه پوښتنې ته زه باید په ځواب کې دا ووایم چې ځکه په افغانستان کې میرمنې چې دي د حیا او عزت یو نښه ده که نه، نو طبعا چې دی ښځینه چې دی دونه جرأت نشي کولی چې هغه د هغوی هر رقم یو مشکل چې اوسي یا هره موضوع چې اوسي هغوی نارینه نه پوښتنه وکړي، ګر چې په د صحت په باره کې ووایو د هر څه دوی نشي کولی چې نارینه نه پوښتنه وکړي، او نارینه چې دی دونه جرأت نشي کولی چې د ښځو هغه مشکل چې دی باید دوی حل کړي یا دغه موضوع په اړه وغږېږي. ګر چې زه خپله د افغانستان کې تقریبا ما زده کړې کړي هلته د مکتب په دوره کې زموږ یو مضمون بیولوژي و چې هلته د ښځینه هغه کوم موارد چې راتلل ځکه هلته د استادانو هغه مشکلات و نارینه به مونږ ته درس ورکول، خو طبعا هغه موضوع چې راتلل مکمل یو موضوع چې و د ښځینه په اړه و هغه مکمل به هغې نه مونږ تېرېدو ځکه نارینه دغه جرأت یې نشو کولی چې د ښځو ترمنځ مونږ ته باید د هغې موضوع په اړه وضاحت ورکړي. نو طبعا چې دی دا هیڅ امکان نه لري چې یو نارینه د ښځو هغه کوم مسایل چې دي د هغې په اړه وغږېږي یا د هغې په اړه دغه ستونزو په اړه پلټنه وکړي، ځکه دغه زموږ ټولنه دغه اجازه نه ورکوي چې یو نارینه دی باید د ښځو د موضوع په اړه، ځکه زموږ ټولنه افغانیت ټولنه ده، هلته دغه خبرې او دغه موضوعات ډېر زیات ستونزمن دي. البته زه یو ستاسو هغه بل پوښتنه چې وو زه یو یادونه وکړم چې کله چې په افغانستان کې چې دی وي یوټیوبرانو ته او ښځینو ته اجازه ورکول، کومو ته اجازه ورکوي؟ هغه ته اجازه ورکوي چې د دوی هغه حکومت خلکو ته یو مثبت ښکاره کړي. یوازې خو مثبت یا د هغوی یوازې دا خو نه دی چې په حکومت کې تا یو څو ځایونه دي جوړ کړل یا یو کوم ځایونه چې دي هغې ته د بدلون ورکړو، نو تا حکومت د حکومت هغه تهداب چې دی تعلیم دی او 50% پکې خزینه برخه لري چې تاسو هغوی پرې برخه کوي، نو څنګه کولی شي چې په ټولنه کې اسلام راشي یا د ټولنې هغه مهم برخه چې دی خبریال چې دی که هغه نارینه اوسي که ښځینه اوسي هغوی د ولسواکي او د حقوقي بشري حقوق لپاره کار کوي، ځکه چې دغه اصلاحات په ټولنه کې رامنځته نه شي نو کله ټولنه پرمختګ کولی شي؟ انتقاد مهم برخه ده چې دوی اصلا انتقاد ته اجازه نه ورکوي. هغه خبریالان چې هلته اجازه اوس یوټیوبران دي د هغوی ټول موضوع یو شی دی، هلته یو موضوع نشته چې د ښځو په اړه وغږېږي چې په افغانستان کې اوسنۍ ښځې کوم مشکلات لري، کوم ستونزې مخ شوي دي، ځکه افغانستان څونه کلونه جنګ و، خلک هلته تعلیم نشته دی. اوس هم افغانستان د 30 کالو نه زیات چې دی شاتګ کړی دی، 3 کاله ښوونځي بند دي.
میرمن سبا، ستاسو نظر دا دی چې طالبان که چېرته ښځینه خبریالانو ته په پلازمینه کابل کې اجازه ورکوي یوازې د هغو مسلو د پوښښ اجازه ورکوي چې مثبت پیښې وي یا مثبت خبرونه یا داسې خبرونه او راپورونه وي چې د حکومت په ګټه وي، اما انتقادي خبرونو کې یا انتقادي راپورونو اجازه نه ورکوي؟ کور ودان، راځئ چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو. یو اوریدونکی استډیو سره وصل دی، د دې خبرې به واورو بیا به بحث ته ادامه ورکړو. ستړي مشي، ځوان فکر خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري.
خدای دې مان قبول کړه. لودین صاحب محترم، سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. خدای پاک دې وکړي چې شبای تاسو له هدا تلمه د هلمند ولایت سره.
اتل صاحب، هلمند یو هغه ولایت دی چې د خوست ترڅنګ پکې څه موده وړاندې د خزینه خبریالانو او د ښځو پر غږ باندې په رسنیو کې په محلي رسنیو کې بندیز لګیدلی وو. هلته پخوا څنګه وو؟ یعنی خزینه خبریالان وی په محلي رسنیو کې، او اوس ونډه څه ډول ده؟ تاسو له رادیوګانو نه د خزینه خبریالانو غږونه اورئ او کنه بندیز لا په خپل ځای ده؟
بلې، مننه. الله دې خیر دار کړي. یو سلام میلمنو ته وایم. لودین صاحب محترمه، لکه څنګه چې تا اشاره ورته وکړه، واقعا په هلمند ولایت کې مثال د خبرې داسې رسنۍ بېخي زیاتې وې. زموږ په ولایت کې په ای پی این موډ کې چې ښځینه خبریالان به کارونه پکښې کول، خو اوس نشته پکښې. لودین صاحب محترمه، ډېرې کم ستا داسې کمې دي مثال د خبرې، پخوا رقم فعالیتونه نشي کوی. خو یوه ستونزه دلته لودین صاحب محترمه، زموږ په هلمند ولایت کې دغه ده چې ما بار بار د حکومت سم غوښتنه دا کړې ده چې اوس مثلا زموږ یو نارینه خبریال مثال د خبرې زموږ د حکومت سره یو د راپور په اکله دی مثال د خبرې او معلومات یې غواړي، بیا خبر ژر پر وخت نه ورته دقي چې مثال د خبرې یو ژورنالیست ورته دی ته مثال د خبر په برخه کې دوی پوښتنه ځینې کوي، یو رپورټر جوړي په دغه اړه دوی څه غواړي، معنا یو دغه ترلاسه کړي. هغه خبر چې دوی پر وخت مثال د خبرې د خبرې اعلان ته لودین صاحب محترمه نه نشري، دا په وار وار ما خپل د حکومت سره غوښتنه کړې چې داسې مکوي، ځکه خبریال یو د شی دی لودین صاحب محترم چې د سر نه اسلحه ور سره د نه بل شی ور سره دی بغیر خپل د مایک بغیر خپل در کامری بل شی د سر نه سو سره نو زه کولی دا چې خبریال پاوتو او تو مشت انتظار چې مثال د خبري هغه راپور جوړی ما استاد غشتنه کوي مثال د خبري چې په دغه کلاسیس نظر چې دی اساس نظر ما ترا کوي پاوتو او تو د دلته مثال د خبري انتظار غالي دا خو نه ده باید حکومت د توجه کې بل خبره ده چې لودین صاحب محترم زمر ولایت خو ته معلوم دي چې لمن ولایت دا جنگونه چې شل کاله و مثال د خبرې په علمن ولایت کې په داشل کاله ډیر به درک جنگونه و وسل تاک سره خبر اعلان مولودین صاحب محترم په تیر حکومت کې یعنی ډیر سخت مشکلات کوم دی او د خبر جوړولو د پاره مثال د ولسوالۍ تتلل الته بجنګ شروع و نو وسن زلودین صاحب محترم د خپل خبر اعلان ته مثال د خبرې د غزما غشتنه د ازما پښتن دی را جواب کی چې مثال مشته کولی سو تاک سره خبر اعلان دی د ملک څخه وتلی دی دوی زړه نشکې چې خپل وطن ته راشي ولی ناراضي په څه سبب څه کولی چې را جرنالستان راشي دوه هم لودین صاحب محترم پښتنه می داغه وز د مثال خپل ځان در شوې مکه زه غواړم چې د ازادي راډیو یو خبريال ته په هلمند ولایت کې نو زما سره دا وام نه سره سره لودین صاحب محترم ځکه چې مثال د خبر په طالبانو کې چې مینه مالو تاغه د پټ تم ورځم د خامخه به د خبرو تاجر و منو زما په فکر د خبري اعلان باید چې د ذهنیت ولري
بل اما اتل سره خپل حکومت تاسو وایي چې زمينه برابر سي حتی ازادي راډیو سره هم کار کوي د راپور ورکونی په برخه کې مخکې زموږ ملمنو ویل چې ځینې محدودیتونه دي مثلا انتقادي برخه کې ډیر کار نشي کولای ک غواړي چې راپور ورکونه وکي یوازې مجبوري چې هغه مثبت پیښې راواخلې او هغه ځینې نیوکې چې دي ځینې انتقادونه چې دي هغه سره تماس ونه نیسي فکر کوي چې هلمند کې د طالبانو ځای چارواکي د غزغم لري چې انتقاد هم وزغمي او هغه ستونزې هم راپور شي چې یو څه د حکومت خلاف دي
بېلکل لودین صاحب محترم زه خپل ځان در شوم ولا کزه دي چا پرو اولرن چې یو خبري مثال د خبري اکایق باید چې موږ ولسته وایي چې اکایق څه شي دي که مثال د خبري د دې مرکزی چارواکي دي زه غواړم چې د دې مرکز سوار ته ما غایق اکایق باید چې ولسته روشانه کمه اېز ما سره دا عوام نه سره لودین صاحب محترم هیڅ پروا نه ولا کلرم کپتی حکومت کې مثال د جرنالیستوم باید وسمه هغه کار وکم ولی سړی په دغه
خبري اعلان ودی ولسوال اتل صاحب همدې هلمند کې ځین محلي خبري اعلان مثلا هغه بسم الله وطن دوست تو مثلا یو شمیر نور خبریالان یا هغه د متی الله وسا چې مثلا د جنو د تعلیم لپاره کمپاین کوي دوی ونی ولسوال او د طالبانو حکومت په بیلابیلو تورونو باندې محکوم کړل او زندان ته واچول
بالکل لودین صاحب محترم او خوند حکومت مثال د خبري پر دی باندې دا شک و چې مثال دی د خلک را پارول د حکومت په ضد باندې د تبلیغات کوله هغه سي جرنالستان چې لودین صاحب محترم وسم د غنوکي خو زه وایم چې مثال د خبري او خبريال باید چې به طرفه پات شي و د ازادي راډیو جرنالستان د مجددې راپور مثال د خبري او راپور ما ورېدلې دي اکای کې ویل دي بالکل چې مثال د خبري استون دی هغه د حکومت کې مثال د خبري ک په دا نور دغه کې دی هغه اکای کې ویل زه
په حقیقت وایم سلامات اوسې تاسو وایي که چیرته بے پلاوا خبریالی وسینو د طالبانو محلی چارواکی یا د طالبانو چارواکی ورسره ډیر ستونزه نه لري کور ودان له نظر نه مو ډیره مننه وجدانی صاحب تاسو تر اگر زو د غدیاتل صاحب ته پختنی و برخه هم تاسو کورته جواب کوي اتل صاحب وای چې اکثره خبریالان له افغانستان وتلی دی او د افغانستان د اکثر ولایتونو یا د لری پروتوسیمو پیخې له پوخه لری پات کیږي څو چې وای چې د افغان خبريالان بیرته افغانستان ته راشي او خپل راپور ورکونه یا خپل دند په ایل کړی او دغه د رسنۍ او چارې او د رسنۍ فعالیتونو برخه لا پیوړی کړی
زاول کې اتل صاحب خبرو ته احترام لرم لکه څنګه تاسو هم وای تاسو ګوري د یو هفته وړاندې هم ځنه خبريالان په افغانستان کې ونیولل سو او موږ هم ځنه اعلامیه د فدراسیون له خوا صادر کړ نو تر اوسه پورې هغه خبریالانو ته چې هغه د طالبانو په زنو کړنو باندې انتقاد کوي د هغوی ژوند مسؤل نه ده په افغانستان کې کله چې موږ د انتقاد موضوع خبره کوو انتقاد هدف دا ده چې په یو جامعه کې ټولنه کې اصلاحات تر منځ راشي او بل خوا ته حاکم نظام په افغانستان کې هغه کړنې چې کوي هغه د دوی سره په مخالفت باندې ده هغه په کار د موضوعات اصلاح کی تاسو عدل صاحب وایي چې خبریالان د بیرته راشي افغانستان ته انده اوس تاسو وګورئ ازادي راډیو اندغه سي نور بین المللي رسنیو باندې اوس په افغانستان کې ولی بندیز دوی زنه مورید باندې لګول سوای ده، ولی چې دوی زنه ملمانه کله دعوت کوي دوی ډیر په واضح ډول کولی شي د طالبانو دا کړنو باندې انتقاد وکړي. صدغه مورید په داخلي رسنیو کې تر حده پورې د هغوی د کنټرول لاندې ده. په زنه مورید کې موږ راپورونه لرو زنه ملمانه چې کله د کورنۍ رسنیو لخوا بلل کیږي او هغوی کله چې انتقاد کوي په رسنیو باندې او کله چې موږ خپل داخلي رسنیو سره زنه بحث لرو لکه څنګه چې تاسو سره لرو، هغوی مخکې نه چې برنامه شروع شي موږ ته وایي چې د انتقاد په برخه کې تاسو کوشش وکړئ چې لږ احتیاط وکړئ. دا په دې معنا دی چې تر اوسه پورې آزادي بیان په واقعي ډول په افغانستان کې اوسې متاسفانه نشته. بلخوا هغه مثبت برخې په افغانستان کې لکه څنګه تاسو هم ور باندې اشاره وکړه، هغه په بازسازي په برخه کې یو اندغه سي نور مورد دي. صرف دغه مورد باندې د ټولو رسنۍ فوکس دی مورد باندې ده، خو کله چې دغه مورد وي کله چې رسنۍ ته د شیطان خطاب کیږي، کله چې ژورنالیستانو ته د جاسوس خطاب کیږي، کله ژورنالیستان نیولل کیږي شکنجه کیږي په زندان کې اچول کیږي هغه نه وروسته ورنه تعهد اخیستل کیږي، حتی دا تعهد ورنه اخیستل کیږي دغه خبریال نه هم رسنۍ نه هم دوی نور نشي کولای چې په دغه رسنۍ کې خپل کار ته ادامه ورکړي. نو کله مون کولای شي چې خبریالان بیرته د نور هیوادو د بیرته راشي افغانستان ته او دوی خپل هغه وظایف چې د تیر په آزاد ډول دوی په افغانستان کې ترسره کړي، تر څو پورې چې یو قانون نه وي په یو جامعه کې چې ټول هغه قانون ته احترام ولري د قانون په چوکاټ کې. ګوره کچېره یو رسنۍ تخطی کوي، کچېره یو جرنالیست تخطی کوي، نو حتی په کار دی یو مرجع ورته ووسی لکه چې په خواو هغه ته مراجعه وکړي، هغه نه وروسته د دې موضوع په کار دی وسړل شي، هغه نه وروسته بیا عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. نو کچېره دا مورد وي، یو مورد نور غواړم چې اضافه کړم، لکه چې څنګه چې سرګند سي وې چې په خوسي کوم بندیز چې لګېدل سوی دی په پکتیا کې د دې حل لار به پیدا شي. موږ هدف هم دا ده چې طالبان راشي کله یو بندیز لګي د دې بندیز د حل لپاره په کار دي خلکو سره مشوره کوي، د دې بندیز د حل لپاره یو بدیل لار پیدا کی. څو پرې چې دوی ته بدیل لار ورته پیدا کړي نه وي دوی راځي صرف بندیز لګي او بدیل لار ورته نشته. کبدیل لار ورته پیدا کی زه فکر کوم صدا بیا یو خلک کړنه به وي اصلاحات به راشي په جامعه کې.
کور ودان وجدانی صاحب سلامات اوسئ اوریدونکو، تاسو اړیکه ونیسئ خبرونه سره ځوان فکر خبرونه ده، یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی د سره به خبري وکړو. ستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو ناوړی
مننه لوژن صاحب تاسو سلامونه استاد استودیو اکبران سلامونه دا مهال حبیب الرحمن زواکه مې ایران هیواد څخه تماس نیولې دي.
ښه زواک صاحب، له ایران مو اړیکه نیولې. ستړي مشي تاسو د رسنیو په رول باندې څومره خبري او څه فکر کوئ چې په رسنیو کې د ښځو حضور او یا هم په رسنیو کې د ښځو غږ څومره مهم دی؟
ولا د ښځو رول په رسنیو کې ډیر مهم دی. دا چې موږ کم په ایران کې کم دغه وینو د ټوله کاروبار دلته ښځې مخته وړي، او تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې
بلې زواک صاحب فکر کوم د زواک صاحب انټرنیټي اړیکه سمونه ده. مهرباني زواک صاحب غږ ملوصل دی خبري وکي. زواک صاحب غږ مو اورو فقط لږ زر مغږ کمزورې شو، کله خپل ځای بدل کړي او خبرو ته ادامه ورکړي په دې لړ چې دا ځل مغږ واورو. مهرباني زواک صاحب
حقوق نه دی ورکل سوي
فکر کوم ستاسو خواته د انټرنیټ د نو اوس مغاک سم د خبرو ته ادامه ورکړي. مهرباني
ما درته وایم مان چې دلته موږ کم په ایران هیواد کې دلته شوزو ته ډیره پاملرنه شوی ده. دلته هر څه رانیول خرڅول شي کې به کوم ادارو کې ډیر شي کار کوي، دومره نارینه ته اعتبار نه ورکوي لکه شي چې اعتبار ورکوي. نو په افغانستان کې متاسفانه چې شوزو ته هیڅ پاملرنه نه شوی، حقوق نه دي پر ځای شوی.
بله ډیر مننه زواک صاحب سلامات اوسئ چې له ایران هیواد نه مو اړیکه نیولې وه. کور ودان سرګن صاحب تاسو ته درځو د بحث هم لږ شیبې پاتې دي، بحث به سره راټول کو. سرګن صاحب مخکې اتل صاحب له هلمند اړیکه نیولې وه، ویلې چې په هلمند کې او په نورو ولایتونو کې خبریالانو ته خاص ستونزه نسته، البته هغه خبریالان د پټکو چې بے پلاو وي او د کوم لوري په ګټه یا ازیان باندې کار ونه کړی. تاسو چې په سویل ختیځ زون کې کار کوي، آیا تر اوسه زورول شوی یی یا د داسې راپور پر سر باندې در سره حساب کتاب شوی دی، او کنه وای چې دغه اندېښنې دومره پر ځای نه دي او آزاد خبریالان په آزاد کار کولای شي؟
ډیره مننه لودین صاحب دا چې موږ عملا دلته کار کوو او وضعیت له نږدې ګورو. که یو طرفه قضاوت تیر شو په دې برخه کې هغه ټولې ستونزې چې ممکن له دې وړاندې په افغانستان کې وي، یا د رسنیو د رسنیو په برخه کې، یا د خبریالانو په برخه کې، دا به نه وایو چې سل فیصده وضعیت ښه دی، بلکې هغه ستونزې چې موجودې وي ممکن اوس هم ځینو وختونو کې خبریالان دغه ستونزو سره مخ شي، یا رسنۍ دغه محدودیتونو سره مخ شي. تاسو د کار خبره وکړه، زه خپله په دې برخه کې چې له سویل ختیځ ځونه کار کوم، هغه ډول رپورټونه تر اوسه چې زما په زړه راغلي او واقعي هغه ستونزې چې زه پوهېږم چې دا باید رپورټ شي، او په دې برخه کې ما هغه اصول چې ژورنالیزم موږ ته ټاکلي مراد کړي، نو زه کوم چارواکي یا حکومت په دې برخه کې نه یم رانیولی تر څو هغه لما پوښتنې وکړي. زه ډېر دغسې مثالونه لرم چې ممکن زما ډېر رپورټونه ډېر ننګوونکي وي، یا دغسې رپورټونه چې هغه د حکومت د نیمګړتیاو بیان په هغې کې شوی وي، خو دا رپورټونه ما به دغسې شکل کړي چې په هغې کې ټول اصول پلي شوي دي، او له همدې امله تر اوسه په دې برخه کې ما ته کومه ستونزه نه ده.
څرګند صاحب، د بېلګې په توګه یادولی شئ داسې راپورونه چې مثلا تاسو جوړ کړي وي چې په هغې کې په یو ډول په محلي چارواکو باندې نیوکې شوي وي، یا هغه ستونزې چې په سویل ختیځ زون کې هغه تاسو راپورته کړي وي، داسې د بېلګې په توګه یادونه کولی شئ د ځینو راپورونو مو، او که نه غواړئ چې یادونه وکړي؟
بله، ما د خوست د عامې روغتیا په وضعیت همدغه ډول رپورټ کړی دی. زه مثال ورکولی شم چې هغه ډېر ننګوونکی و. په دې برخه کې ما نه پوښتنه هم شوې ده چې مثلا دا رپورټ خو هغه سرچینې چې په دې کې وي، زه له دې وتلی یم او کوم چارواکي نه یم رانیولی چې ولې ته دا رپورټ کړی یا په دې برخه کې زه ځورولی وم. دغسې نورې بېلګې هم شته. تر ټولو هغه اساسي اسانتیا چې په دې برخه کې موږ یادولی شو، دا چې وړاندې په لرو پرتو سیمو کې د خبریالانو فعالیت ډېر کمرنګ و. وړاندې ځینو مېلمنو یادونه وکړې، ځینو اورېدونکو یادونه وکړه چې د لرو پرتو سیمو هغه ستونزې د پخوا په پرتله نه انعکاس کېږي یا خبریالان نه شي کولای. خو زه په دې برخه کې زما نظر مختلف په دې دی چې زموږ اوسني رپورټونه تر ډېره له لرو پرتو سیمو دي، ځکه خبریال کولی شي په اوسنیو شرایطو کې په ډېره اسانه توګه یوې لرې پرتې سیمې ته بغیر له کوم ډاره، بغیر له کوم ویرې لاړ شي، هلته هغه مشکلات راواخلي چې د خلکو دي او مخامخ د چارواکو مخې ته کېږدي. زه د همداسې یو رپورټ بېلګه ورکولی شم چې په خوست کې نږدې شل کاله یوې سیمې ته خبریال نه دی تللی، خو میاش وړاندې تقریبا یو نیمه میاش وړاندې زه تللی یم. دغه خلکو یوه ستونزه مې راخیستې چې هلته په شلو کلونو کې عامه خدمات نه و پیل شوي، خو زما د همدغسې یو رپورټ له برکته میاش وروسته چې دا ستونزه چارواکو سره شریکېږي، هلته خلک له عامه خدماتو برخمن کېږي او چارواکي په دې قانع دي چې هغه ستونزې چې واقعي دي خبریالې راواخلي، دوی کولی شي رپورټ کړي د چارواکو مخې ته کېږدي او دوی په دې برخه کې اقدامات ترسره کړي.
څرګند صاحب، مننه. عباس، پای ته رسو، فقط غواړم له تاسو نه وروستۍ خبرې واورم، څه وشي چې دغه کومې قانوني ستونزې چې تاسو په سر کې یاد کړې چې هغه اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه ده، مثلا د رسنیو د قانون نه موجودیت دی، او د طالبانو ځینې تګلارې دي چې په ځینو مواردو کې مثلا په ولایتي کچه باندې دغه تګلارې عملي کېږي، لکه په خوست او هلمند کې چې د خزینه خبریالانو یا د خزینه پر غږ بندیز دی. لاندې سپارښتنې مو څه دي د وضعیت د لا ښه کولو لپاره؟ بیا به له نورو مېلمنو سره بحث راټول کړو.
ډېره مننه لودین صاحب. دا چې په هېواد کې لا هم ډېر تکړه خبریالان شته، یا د ژورنالیزم د مسلک ډېر مسلکي کسان شته، زما نظر به دا وي د رسنیو د وضعیت د ښوالي لپاره یا د خبریالانو د وضعیت د ښوالي لپاره چې په دې برخه کې حکومت د همدغسې مسلکي کسانو سره کښېني، مشورې وکړي، او دلته له هغه توپیري چلنده چې یا مثلا د شریعت په بڼه کېږي یا د افغاني کلتور په بڼه کېږي، زه وایم د ټولو افغانانو کلتور سره ورته دی، د ټولو افغانانو دین یو دی، او د ټولو افغانانو خبره یوه ده.
نو زما په نظر دا وي چې په دې برخه کې حکومت دې ته توجه وکړي تر څو دلته دغه خلکو یا اشخاصو له تجربو یا مشورو ګټه واخلي او د رسنیو د فعالیت لپاره یو منظمه تګلاره رامنځته کړي تر څو په هماغه حکومت هم قانی وي او په دې برخه کې د خبریالانو ټولنې ادرسونه هم قانی وي.
کور ودان څرګند صاحب ورزو د بحث بل ملمنی ته میرمن فاطمه سبا اساس په نظر د حل لارې چارې څه کېدلی سي چې اوس چې په افغانستان کې رسنیز فعالیتونه داسې پیاوړي پاتې شي او په دغو فعالیتونو کې د ښځو ونډه هم د پام وړ وي لاندې سپارښتنې به مو څه وي؟
البته په تیر حکومت کې چې یو ځینې نهادونه وو چې هغوی د عامه پوهاوی په برخه کې البته خبریالانو ته په هر اوس چې دی حاکم نظام چې دی دغه لوی ستونزه دی، خو یو بل اړخ یې هم شته دی چې هغوی کورنۍ دي چې ځینې کورنۍ اصلا اجازه نه ورکوي خپل یو لور ته چې باید هغه په رسنیو کې کار وکړي. د هغوی ذهنیت د خبریال په وړاندې ډېر زیات منفي دی. خلک عامه خلک چې دي هغوی د خبریال په اړوند ډېر زیات منفي فکرونه لري. یعنی خبریال کولی شي چې یو ښځینه خبریال چې کله په ټولنه کې کار کوي نو د هغوی د کار کولو عامه پوهاوی ذهنیت خلکو ته ورکړي چې یو ښځینه خبریال هم کولی شي چې په ټولنه کې اصلاح راوړي او د ښځو لپاره کار وکړي، د ښځو د ژوند د بدلون په اړه کغه صحت په برخه کې، ټولنیزو برخو کې، په هر برخه کې. نو زه فکر کوم چې اوسنی حکومت دغه برخه بیخي له منځه تللی ده. په دغه برخه کې اصلا هیڅ کار موجود نشته دی. مخکې وخت کې تیر حکومت کې بعضې نهادونه وو چې د ښځو د ټولنیز یعنی کورنۍ کې د ستونزو لپاره چې یو خبریال په کورنۍ کې لومړی د هغوی مبارزه له کورنۍ نه شروع کیږي، دغه موجود وو. اوس وخت کې هیڅ کلم دغه موجود نشته دی او زه فکر کوم چې په دغه برخه کې کار وشي نو طبعا چې د حکومت هغه ذهنیت هم خلکو ته بدلیږي او د اصلاح لپاره یو کار کیږي، ځکه اسلام موجود نه وي، خلکو ته تعلیم موجود نه وي. هر خبره چې مونږ ورو بیا هم په یو خبره راځي چې د خلکو ذهنیت تعلیم کمښت موجود دی او په کورنۍ کې ځینې مېرمنې دي کاغه نارینه اوس نارینه ډېر کم فیصد په افغانستان کې اوس وخت کې تعلیم شته دی، ځکه په لرې پرتو کې ځینې هغوی نارینه ته اجازه نه ورکوي چې تعلیم وکړي. ښځینه خو لا پاتې خبره
وایي چې که عامه پوهاوی زیات شي ممکن د طالبانو د حکومت د چارواکو ذهنیت هم یو څه بدل شي او د رسنیو په وړاندې دغه ستا ستونزې او ننګونې هوارې شي. کور ودان فاطمه سبا، ښاغلی وجداني ستاسو د پای سپارښتنې هم اورو که په دوه دقیقو کې راټولې کړئ، مهرباني.
ډېره مننه. زه غواړم په لومړۍ کې دا ووایم چې د رسنیو په برخه کې چې کوم قانون دی په کار دی زر تر زره توشی شي، د رسنیو خبریالانو ته دې قانون ته د لاسرسۍ زمینه برابر شي. او بل موضوع دا ده که چیرې طالبان راځي محدودیتونه وضع کړي پر رسنیو باندې، دا په دې معنا دی چې تاسو د انتقاد ظرفیت نه لرئ. په کار د طالبانو په چارواکو کې د اصلاحاتو په برخه کې په کار دا ظرفیت پکې پیدا شي کله چې یو خبریال راپورټ جوړوي یا گزارش جوړوي یا په ځنه مورد کې دوی په برنامو کې ګډون کوي، د انتقاد د ظرفیت ولري. په کار کې چې دوی باندې انتقاد کیږي د په ځای چې خبریال ونیسي، خبریال توقیف کی، خبریال شکنجه کی، د انتقاد د حل لپاره زمینه برابر کی. تاسو ګوري زموږ همکار ډېر یو جالب موضوع ته اشاره وکړه. هغه ویل چې د خوست یو داسې سیمې ته لاړم سرته ابتدایي امکانات نه و، خو د دې راپورټ له برکته هلته چارواکي ته اړ شو څلار شي په هغه برخه کې خپل فعالیت شروع کړي. نو دا یو ډېر ښه بېلګه ده په رسنۍ په دې موضوع باندې کولی شي دوی لپاره معلومات ورکړي. دې تر څنګ ډېر نور موارد هم دي چې د اوسنۍ چارواکي په کار دي په هغه برخو کې هم خپل هغه کوم قوانین چې لري یا کوم هغه طرز العملونه چې لري د طرز العملونه تیر سي، دوی راشي قوانین ته د احترام وکړي. نو هغه بین المللي بنسټونه چې د خبریالانو په برخه کې دوی اوس هم کار کوي په افغانستان کې، نو هغوی سره په کار دي مشوره وسی په افغانستان کې دننه هغه نهادونه چې د خبریالانو ملاتړ دی یا د رسنۍ ملاتړ دی هغوی سره د مشوره وسی او د ستونزې د حل لپاره په کار دي معقول لار ورته پیدا شي.
ډیره ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې ځوان فکر خبرونه کې مو زموږه ملتیا وکړه. ځوان فکر خبرونه همدلته پایته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل ملمنو ل خبريال او د خزو د حقونو ل فعال فاطمه سبا ل آزاد خبريال حشمت الله وجداني او د غرس په سویل ختی زون کې د شمشاد ټلویزیون ل خبريال عیسا سرګن صاحب څخه ډیره ډیره مننه. زموږه خبرونه 24 ساعته اوریدلی شئ.